په ټولنه کې شاید چې کڅو پورتنه وکړي چې د فرانسې د اکاډمۍ غړي څوک دي، شاید په فرانسه کې ډېر کم خلک په دې خبر ووسی چې کوم کسان د اکاډمۍ غړي دي، مګر ډېر مشهور لیکوال د اکاډمۍ غړي نه دي. نو دا څه په ټول ځینو کې شته. مهمه خبره دا ده چې هغه اثر یا هغه لیکوال چې شهرت پیدا کوي ته باندې شهرت پر وځه لري د ځان سره په ډول به د خلکو لاسته راوړل شي، مګر که هغه په هغو معیارونو کې شامل چې شوي دي خو ډېره ښه ده. که په کې نه وي نو حتی هغه هم به جزه ونخلي. فکر کوم چې داسې یو څه د نجات یوازینۍ لاره ده.
لو صد منلی په مننه چې د جایزو پاړې خپل نظر لمر سره شریک کړ. د زری کړکی اکاډمي لوري په هغه کتابونو کې چې جایزه یې ګټلې ده یو هم د امینې فنا شیر ټولګه ده. د خبرونې په برخه کې به د اغلی فنا یو شیر چې ازادي راډیو مجلې ته په خپل ژغ را لېږلې سره واور.
چاوی چه ما مینه او دمینه نغمه پلی خوده، چاوی چه ما مینه او دمینه نغمه پلی خوده، زهر بشی جوند کمیده لاری خوگی پلی خوده. عشق زما در روح روح ده او تزما دزړه زړی، عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړی، مرمه کمې دغه د حیات بهانې پریښودې. جار د سوزېدو له کیفه ته مې ویرنا ته ناست، جار د سوزېدو له کیفه تم وی رنا تناست، خیر دی که یادگار می آخر لپا میری پری خودی. ما لمرگ و رست هم امید ستا دا دیدن لارا، سترگی می داستا لپارا یارا رنی پری خودی. لاړم پر آست درد خورې زلفې او ریت زړګی، لاړم پر آست درد خورې زلفې او ریت زړګی، ما د ښکلاګانو ښار او بلې ډیوې پریښودې. ستا فنا به ستا له مینې هیڅکله په شان شي، ستا فنا بستا لمن هیڅ کله پشان شي، نور د ژوند ټول چارې ټول کیسه پریښوده، نور د ژوند ټول چارې ټول کیسه پریښوده. چاوي چې ما مینه او د مینې نغمې پریښوده، زهر بشي ژوند کمې دا لارې.
لاغلی فنا په مننه د ازادي راډیو مجلې په خبرونه کې مو وړاندې په سویډنی ژبه د یو ناول محتوا خبرو چې به افغان لیکل دی، خو د شعر له دنیاګۍ سره به ایثار شو او شاعرانه فضا به د شاعر ذبیح الله احساس په یوه شعر پسې لا رنګینه کړو.
څنګه راوتلی تک سری بدشی تلی، د غرمو خویونه پریدا د سایه هزار وهلی. بیا یې څنګه راوتلی تک سری بدشی تلی، د غرمو خویونه پریدا د سایه هزار وهلی. څه به خاره روانه پلو واچ وسړی دی له لاسو سره دی خیال کړه په لاسو کې دی پنګړی دی څه به خاره روانه پلو واچ وسړی دی له لاسو سره دی خیال کړه په لاسو کې دی پنګړی دی کړه لمنه دی راټوله د پاولیو شرنګ به جوړ کړي ګور زه خو درته وایم د سړیو جنگ به جوړ کړي دی پرتی لاره کې ډیری درته غنی خیالی کری پام کوه چې کش دی نکړي تر لمنې خیالی کری سپینې لیچې د شرنګیږي د بنګړیو سوداګری چې تاوان پکې ونه کړي د زړګیو سوداګری د ټیکری پیڅکه دی پرېږده د نازونو وخت دا نه دی د ټیکری پیڅکه دی پرېږده د نازونو وخت دا نه دی پسرلی هغسې نه دی د ګلونو وخت دا نه دی پسرلی هغسې نه دی د ګلونو وخت دا نه دی
د ښاغلي احساس څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیو مجلې لورولې وو.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په راډیو مجله کې واوري
ستر خوشحال وای چې د باغ سروي پست تر قامت دی چې د باغ سروي پست تر قامت دی پښتنې په قامت ستري نه دي سړي زیبا صاحب هغه افغانه ده چې په سویډن کې ناول په سویډني ژبه چاپ شوی دی دا ناول څه باندې شپږ ژبیا سره کلمات لري اخلي صاحب په سویډن کې ښوونځی لوسته او د سټاکهولم له پانتون څخه د سوسیالوجي په برخه کې سند اخیستی دی له دوی په واورو چناولې څنمې شي او موضوع یې څه ده
ول نو په سویډن کې د انالفابیت انالفابیت معنا د بیسواد کیسه د افغاني بیسواد خزي کیسه ده کریکټر یعنی اصلا کریکټر د خزه ده مګر په زمن کې په کتاب کې نور کریکټرونه هم راځي چې د خزي سره اړه لري او د دې په طریق یا مونږ په نور کریکټرونه هم پیژنو
دا اصلي کریکټر څنمې شي نوم یې څه
اصلی کاراکتر چې دا نوم یې ده لالما
بله دا نوم سویډنیانو ته ناشنا نه ده
دا نوم سویډنیانو ته بیخي ناشنا ده او دا کتاب بي سواد خزي دا هر سویډني ټولنې ته ډیر ناشنا ده او هدف هم دا چې دا څه ولیکم چې دې ته ناشنا یې چې زمونږ افغان ټولنې په حق له دې معلومات ترلاسه راوړي
د داستان د صحنه په کوم ځای کې ده چیرته دا پیښه تر سره شوې دي
افغانستان دی په خبر دی او بیا په زمن کې سویډن هم دی اول چې کتاب شروع کیږي اول کتاب یو ماشوم خپل کیسه کوي خپل دی او ډار کیسه کوي هغه سانه چې دا لساش پته مخه ورو کې د افغانستان تقریبا مشرقي خواته په یو کلی کې شروع کیږي دا د کلی نوم چې دی یعنی د سې داستان دی خو مقصد می دا و چې د افغانستان اصل کې د مغه سیمونه یو کلی کې یو ماشومه چې لال منمی دی اصل کې سره
دی لال می تر کوم عمر پورې داستان رسی
لال ما کیسه چې د اخر ژوند پورې زړښت پورې زړیږي په دې کتاب کې په دې کیسه کې وړی پیغل شي بیا نور هم غټ شي بیا اخر کې زړیږي
د دې ناول هغه د تکر اصلي نقاط که چرته اشاره ورته وکړي چې ان د پلاټ لڅرا څرخي
پلاټ د زمونږ د افغان ټولنې ډیر ستونزو په حق له مسائلونو پورته کړی لومړی برخه کې د کتاب د انجینر چې وړي ودیږي سپینګرو ته پاره می پاس کړی په زمين کې همدغه سي د یو نارینه چې د خپل وطن د هیلکی هغه کوم ګامونه راپورته کوي چې خپل رول په ټولنې کې همغه ساتي په زمين کې یو میرمن تاسو شی ډیر مهمه په دې می تبصره کړې او په زم د مین پلاټ چې دا یو میرمن خزه چې بي سواد ده دا غي ژوند کې سرنګي ستونزې د وړکتوب نه تر زړښت پورې داستون زی دا داغی جوان کی داغی دا تقریب مثلا نمالو آلا آلا دون جوان کی ساغیز را پیخی خصوصا چی کاسی یا خزا خپل وطن دا روپایی یا داغزی زینو کی وطن نبار نو چیر ترازی چلتا طول خلکو درس ویلو طول تعلیم کرده دا خزا چی رازی دلتا دا دی جوان سرنگی بدلی ستغیرات رازی سمر دا نوری سم وطن کیا رنگی سنزی یا در ترازی بی سوادی اغل تا تسس سنزی بوری ستا خویت تا سر تکان ورکو کی
پدی ناول که سویدنی کاراکترون هم شته؟
نه سویدنی کاراکترون نشته ټول افغانان دی البته د یوې افغان جنې دی لند کا سودری افغان دی سویدنی ملګرو په خپل کوم یو اشاره شوې ده خو نور د کاراکټر ته دی زیات د نشوې نه یعنی د غریب کې سرول نه لري
دا ناول چې تاسو لیکه د دې د ژبي یا د ټول ناول اډټ په برخه کې چا در سره مرسته کړي
ګوري دلته بل یو دا یو ډیر تشریفات په ټیپ توګه مخکې تل دا زنه په يم چې نور خلک یو خو چی سلف پبلیشینګ چې یو کس کتاب لیکي خپل بیا هغه چاپي یو چاپ کون کې ادارې ته یا پبلیشر ته ورکی چې چاپ کی بیا بل سیدن کې خدا سه دې نور زونه کې چې د کتاب لیکي اول مان تلیږي د دې زی هغه ډیر پیاوړي پبلشرز چې دی هغه تلیږي هغه لولي بیا قضاوت کوي چې آیا ستا کتاب دومره ښه دی چې موږ یې چاپ کو یا چاپ یې نه کو زما کتاب په دغه رقم مخکې تللی نو دغه پبلشرز چې زما کتاب چاپ کړی اول هغه تایید کړلو چې سمه ده دا کتاب د کیفیت لري چې موږ یې وړو چاپ کو بیا هغه نه پسته ډیره اوږده پروسه ای چې تا ته یو د ماری پبلشرز له خوا نو کسان ټاکل کیږي چې بیلابیل برخو کې د کتاب کې کار کوي هغه لولي خپل نظر وایي چې دا ځکه دغه بدلون ته اړتیا شته ستاسو نظر دی اس چې ده البته هغه ګراماتیک ته ګوري چې د سویډنی ژبې ګراماتیک په سم توګه مخکې تل په کتاب کې یا آی اړتیا شته چې بازینه کې تغیرات پکې راشي نو دا ډیر زیات وګورم زما کتاب په سومه شته کې ما خلاص کړو مګر دا پروسه د چاپېدو چې د کتاب لیکلو نه وګدا پروسه وا
تر اوسه پورې د سویډنانو لالوري تاسو ته یو نظر درخل شوې ده چې دا ناول څنګه ده
bale o da dwa hafte mukh ki de sudan televizion ta hum ze pokhte uma chun afghan likwalani khazi bihi comedy sudan ki khonish ta fikr kom da za lumray likwala ema che davan punum yade ke yani kalikale mem de sudan je be ari rokhte uma de duzi tv 4 aur dawai terasar marka ukrala da دوی ته هم جالب وو چې افغان جینۍ چې په سویډن کې راټول شوې ده ژوند کوي په سویډن کې کتاب لیکل البته افغانستان د افغانستان ټولنې موږ ته خوده ده یو داسې شی باندې کتاب لیکل بي سواد میرمن دا یو باس دی چې دلته دا باس نشته دی دی اصلا دی چې فکر نه چې یو کس بي سواد دی د ژوند کې ستونزي نو ماته بیل ادله زین ډیر خپې ټک راغلې ډیر خار ځونه شوې وزړی ته ډیره خوشاله يم چې دا خلک دا کتاب زموږ بوللی په زمون کې غواړم چې زموږ افغانان نه هم بوللی زموږ افغانان ناری نه بوللی څنګه چې کېږي څنګه لري
څنګه ممکنه ده چې دا کتاب تاسو په پښتو ترجمه کوي وایې ژباړي چې ډیر افغانان هم بوللی
bale o aslan de sudani je bena pourto ta jbaral lag mushkil level che dal ta sa tarjumanan zina pe jana ma contact ne ma fikr na kom chusi magar awalani jumre gwan che ta kitab de sudani je bena che inglisi ta us baral shi bari na pas ta fikr kom che bi pourto ta jbaral asana ki gi
fikr na kwi che ta so pokhpala ka pashto ta us baray tarjumay ki ke de che che yo bul chuk چې هغه په افغانستان کې لوست کړی وي هغه بیا یو نظر پیټیر کې او د نصر په برخه کې هغه در سره مرسته وکړي
bale دا خو ډیر زیات ښه نظر دی همیش هیڅ څوک خپل کتاب خپل وژباړي ولې چې کوم احساس سره چې لیکوال خپل کتاب لیکي خپل خصوص چې د کوم بلټ ولنه په خلک کې هغه مشکل دی چې هغه سي الفاظ یا سي احساس سره کتاب وژباړل شي بل ژبې ده. مګر د بده مرغه زما پښتو لیکل مې دومره ښه نه یم پکې، نو ځکه زه اړتیا لرم چې یو بل کس چې لکه پروفیشنل مسلکي وشي کړلی چې زما کتاب پښتو ژبې ته
کېدی شي چې یو بل څوک چې هغوی په سویډنی باندې هم پوهی شي هغوی بیا په پښتو کې تکړه نه وي لکه څرنګه چې تاسو ویل، لیکن لکه څرنګه چې تاسو اوس لاس جرړو سره خبرې کوي په عادي ژبه باندې دا ناول پښتو باندې ترجمه کوي، دغه وروسته یو بل څوک پیدا شي چې هغوی له تاسو سره همکاري وکړي او دا کتاب دا ناول بیا په ژبه کې څه تغییر راولي، آیا فکر نه کوي چې دا به اسانه لاره وي؟
بله، او ولې نه پی زه به فکر وکم او یو پلان ورته ونیسم چې دا اساس ډیر ښه نظر او ډیر مننه دا غسې خلک چې تجربه لري زمونږ افغانان دي دا غي مشورې ته ضرورت لرم، نو په دې وضعیت من فکر وکم بیا هم زما سوال خپل ځان خپل استعداد مې پښتو کې چې دا سوال لاندې دی لیکلی لیکلو برخه کې، نو خو هغه راغلی ای آر اغلی دی هغه هم کولی شي د هغې پلاره څوک لکه مرسته اور چا آی ټي چا سره څه مرسته کولی شي یا نه؟
البته په او بخشه په ای آی کې څه زور ته ګورم تر اوسه پورې پښتو ډیره کمزورې ده، پښتو برخه هغه برخه ته باید ډیر کار وشي، لیکن حتی داسې هم کېدای شي چې تاسو خپل ناول په شفاهي ډول یعنی په خبرو باندې ترجمه کړئ، مثلا تاسو په پښتو لکه د سرنګ سوس تاسو لما سره خبرې کوي په همدې شکل باندې ولولې او یو بل څوک د تاسو له خبرونه متن ولي کې او ناول چاپ ته آماده شي؟
دا بلې او دا نظر هم ډیر ښه نظر او ډیر مننه، په سویډن کې هم دا سشته دی چې کتاب دی مثلا په غږ کې هم ژباړل کیږي، بیا خلک ضرورت نه لري چې کتاب په خپل ولولي بلکې غوږونو کې اوریدلی شي، دا هم د چاپ کتاب چاپولو نن سبا دا هم یو لار ده چې ډیر خلک په غوږونو کې کتابونه لولي چې وخت لري چې کتاب تکيني.
لاغلی صافي څخه په مننه، په دې هیله چې د دوی دا ناول په پښتو هم چاپ شي. اوس د یو بل کتاب په اړه چې پښتو شوی دی، زما د افغانستان کتاب د رسول حمزه توف اثر دی چې د جنو کرکتونکو په وینا د افغانستان د جمهوریت د منل لیکوال او شاعر په دې اثر کې خپل اند او فکر د ژوند او هنر په اړه لوستونکو سره شریک کړی دی. دا کتاب عزیز خان ملیزی او زاهد بنیری په پښتو ژباړلی دی چې په 350 مخونو کې چاپ شوی دی. ځوان لیکوال عطا الله ثواب وایي دا کتاب دته د یو شونځي ارزښت لري او فکر کوي که څوک دا کتاب ولولي لیکوالي ته به زړه وشي او لیکوالي ته به وهڅي شي. د دې کتاب په اړه به نور په خپل له ځوان لیکوال عطا الله ثواب څخه واور.
دا کتاب خو لاوار ژبې روسی ته ترجمه شوی، خو په دې نه پوهیږم چې پښتو ته له روسی ژباړل شوی او که له اردو. د سریزه په اړه رسول حمزه توپ وایي په کتاب سریزه داسې ده لکه الک چې خپل خسرګنۍ کړه لاړ شي او خسرګنۍ د ملمستیا په ځای هغه ته نصیحتونه شروع کړي. د رسول حمزه توپ کمال داده چې کیسی خپل کوي خو تا ته پکې ځان ښکاری. زما داغستان د نړۍ ډېر ژبو ته ژباړل شوی او هر کام پکې خپل رنگ ویني، خو دغه داغستان د غرونو وطن د پښتنو د سیمې دود کروړو کورونو کلو موسم او جغرافیا سره بیخی او شان دی. په مثال کې به وګورو دا ښکاری چې دلته په مسکو کې خلک په کورونه کې داخلي پخلی لپاره نغری نه لري، ځکه ما خو نسو قضا په سپیاکو تپلو ولیدله، نه مې کومه قضا چې د وښو پنډې په سر راغستې وی ولیدله، ما نه د شپې لې غږ واورید نه د تبلی. دا ښکاری چې دلته خلک ودونه نه کوي یا یې کوي درز او دروس پکې نه وي. د دې خار په سړکونو تر لری لری ګرځم خو ما یو میگا یا وزا ونلیدله. پښتنه دا ده چې کله دلته د خلکو کره ملمانه راشي نو د هغوی ملمسیا له دوی څه حلاله وي. د کتاب خوږوالی د رسول حمزه توپ تنزیه ژبې لا زیات کړی. درس پر کې په پیل کې یو نیم متل یا وینا شته، زه هغه دوه وایم چې مې په یاد دي. سهار د سترګو غړولو سره سمدلاسه د خوب له ځایه مه دانګه لکه څه چې چیچلی، لومړی په هغه خوب غور وکړه چې بېګا دې لیدلی دی. کوچني ماشومان هم لوی لوی خوبونه ویني. په یو زانګو لیکلي ټکی د ابو طالب او محمود له نظرونو سره سره یو نیم شعرونه هم په کتاب کې شته. د بیلګې په ډول دغه ژباړل شوی شعر وایم یو ځل شاعر لیکلو نظم د پخپل خزا زمک آسمان یو کړل په صفتونو داغې زما سپوږمۍ تی زما ژوندون تی زما سحر تی ماخام مې ښکلی پتا چې نه دې وینم زه ژوند مې له زهرو ډک شي خو دغه وخت ناڅاپي کوټې ته راشي هغه شاعر چې وویني هغه سخته غوسه ورشي ښځې د خدای لپاره زر له کوټې ووځه دلته سله راغلی وخت دې برباد کړو زما زما داغستان کتاب هر څوک په خپله ژبه کلتور وطن او خاوره مینوي یو څو متلونه هم وایم د ماشوم نوم خو ډیر ښکلی دی خو ګورو به چې دی لوی شي نو څنګه سړی به ترې جوړیږي له لرګي نه جوړ شوي چاړه د چرګې غاړه هم نشي غوسولی یو څوک به د نانځکو واده وکړي خو له نانځکو بچي نشي راوړی همدارنګه د خره کته پاس په نه برابرېږي او نه څوک داس په ذهن د خره په شا تړي رسول حمزه یو ځای لیکي صحیح ده چې نثر اوږد مزل کوي خو شعر لوړ الوت کوي په داغستان او دې کتاب کې د ژبې ارزښت بیخي زیات دی هلته چې کنزل یا خیرا کیږي نو داسې وایي خدای دې بچي ګونګي کړه چې مورنۍ ژبه ونه وایي د رسول حمزه توپ یو مثال او خبر وروسته یوه کیسه هم په لنډو کې کوم زما لپاره د ولسونو ژبې د اسمان د ستورو په څیر دي زه نه غواړم چې ټول ستوري له یو بل سره یوځای شي او داسې یو لوی ستوری جوړ کړي چې نیم اسمان ونیسي داسې یو ستوري ته اړتیا نشته ځکه اسمان کې لمر او سپوږمۍ کفایت کوي پرېږدئ چې ستوري وځلیږي پرېږدئ چې هر څوک خپل ستوری ولري زه له خپل ستوري او عارف ژبې سره مینه لرم زه د هغه ځمکه پیژندونکو په خبر باور لرم چې وایي په واړه غره کې هم ممکن لمن لمن زر پیدا شي بل ځلی کې ماشوم په دوه کلنۍ کې د خبرو چل زده کوي خو انسان ته شپېته کلونه وروسته معلومه شي چې ژبه څنګه کابو کیږي د یو ادیب لپاره د ژبې حیثیت داسې دی لکه یو بزګر ته چې د خپل فصل څومره خوږ او مهم دی رسول حمزه توپ کیسه کوي په پاریس کې غونډه وه یو څوک مې خواته په منډه راغې راته وویل زه هم د داغستان یم دیرش کاله کیږي همدلته یم هغه وخت چې دلته راتلم مور مې ژوندۍ وه اوس نه پوهیږم چې هغه به څنګه وي وایي چې کله زه کلي ته راغلم مور مې پیدا کړه بوډۍ مور یې د زوی په اړه وویل ویښتان یې څنګه په تندي خال و اخیر یې وویل زوی مې تا سره په کومه ژبه خبرې وکړي ما ورته وویل په فرانسوي د داغستان دغه مور پل سر باندې تړلی رومال را خلاص او مخې پرې پټ کړ هلته دا روایت دی چې کله یو مور ته د خپل زوی د مرګ خبر ورکړی شي نو هغه خپل مخ پټ کړي بوډۍ په ژړا ژړا کې وویل رسول که هغه چرته خپله مورنۍ ژبه هیره کړې وي نو زما لپاره هغه ژوندی نه مړ دی زه خوشحاله یم چې دا کتاب پښتو ته هم راژباړل شوی خو دردېږم دې ته چې ولې ډېرو خلکو ونه لوست په دې هیله یم چې دا کتاب د ډېرو خلکو په لاسونو او کورونو کې ووینم رسول وایي نر او ښځه د مرغه دوه وزرونه دي که یو وزر نه وي مرغه الوت نشي کولی زما داغستان کتاب هم په سلام شروع او خلاص شوی و او زما خبرې هم په سلام شروع وي په سلام به یې پای ته ورسوم السلام علیکم
له ځوان ځواب مننه چې خپل نظرې د رسول حمزه توف د کتاب زما داغستان په اړه راسره شریک کړ حمزه توف د 2003 کال د نومبر په 3مه د اتیا کلونو په عمر وفات شو حمزه توف د داغستان چې غرنۍ هیواد دی منلی شاعر دی حتی ځینې مبالغه کوي او وایي که د پخواني شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې حمزه توف نه وای دا ځای به چانه پیشنده رسول حمزه توف په یوه شعر کې وایي زه روان وم په سفر درې میرمنو مخښه راسره وکړه لومړی سر وتکه کړی په یوه ونه راته ویلې که دې شا کړه که دې هیر کړم وشکه به توی نه کړم دوهمه بله ورځ سره ولاړه منګی پر وښو و راته ویلې راشه ځنډ ونه کړې بیرته راشه د درې میاشت ویلی شو هیڅ یې نه ویل له اول غره چې پناه شوم لومړۍ ښځه مې شوه هیره له دوهم غره چې پناه شوم دا دوهم هم له یاده ووتله خو چې څومره تیرېدمه تیرېدمه له دې غرونو ها درېمه یوه په ذهن کې شوه پاتې نه وتله نه وتله دا یوازې هغه څوک ده چې هیله راسره دي حمزه توف په خپل داغستان مین و دی د یوه شعر په یوه برخه کې وایي ستوري ډېر دي سپوږمۍ یوه ده ښځې ډېرې مورکۍ یوه ده ګڼ دي هیوادونه ګڼ دي خو وطن مې همدا یو دی خو وطن مې همدا یو دی. دا زدی رادیو ادبی مجلې د پروګرام دا غنمو هم دومره و. تر بلې ویمو زحمت شبر په خدای سپارم.
ساکت سلا بند وید می کدی و لا خوخ دے بن کڑے نہ دے دتو بے و دزڑگی نا کلاری میں دلی دو دا درزوی میں سبی وار د سینے و چگل چنرا باندی سیل د گلو بن خلاص کلو د خیالونو گل کدی ور بدلی دل کی دا دنیا زاہد ٹولا لکڑ زان پسرا پوری د کوٹی ور پوت کی دی دربان تچ حجت زدے ہسی ہم سات مد پوچھے اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا چی ہوا چر ترا لری کی دش پے مین چنوان دیکھنا مینوا مین چنوان دیکھنا مینوا بےغم جوندو وسوس میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا تو مننا تا جوڑ و جلم خوبور میں نوا جوڑا نارا پوری ٹوکی کوی جوڑا نارا پوری ٹوکی کوی تمر بے خوندہ نمون میں نوا تمر بے خوندہ نمون میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا کامیاب بیما روم بے جوندنو تجربہ میں نوا آغا جہان کے با مجنون توائم آغا جہان کے با مجنون توائم زہما شکم خم زمین نوا زہما شکم خم زمین نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا پختونو ما نام میں نوا چوے دخ کلی تر رات للو جوندے چوے دخ کلی تر رات للو جوندے اسرار دمرا نصیب میں نوا اسرار دمرا نصیب میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا چنوان دیکھ نخنه می نوا بیغم جوندو وسوس می نوا بیغم جوندو وسوس می نوا مینا چی نوا اندیخنه می نوا